شبه مدبوط بدوت رديات نيس مي بخش دوت رد كساس اما ديات كفارست
سپاس استاد حقیر زنده باشین. تشکر شنونده عزیز و شما همچنان. در نیم ساعت بعدی همکارم از پراگ با شما خواهد بود. اوقات خوب داشته باشین.
ډیر زیاته مننه ارزو غیسی له تاسو او له قدرمن میلمه خغلی حقیار څخه کور ودانې ورته وایو. دوستانو په یو بل خبرونه کې مو هرکلی کوو. وخت په افغانستان کې د سهار 10 بجې شوې. په روانه خبرونه کې به واوري چې د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نور رپورټونه لرو خو پیل له خبرونو کوو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د سیمې له هیوادونو غوښتي چې د افغانستان سره د تروریزم پر ضد مبارزه کې ملاتړ وکړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې ردول به د ایران د اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. او د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولان له ایراني ولسمشر حسن روحاني سره خبرې کړې. بشپړ خبر نو اوري. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولایس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې ویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفانو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ولکېږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو اتباع پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد روسي پیخه په المار ولسوالۍ کې هغه ځن وژون کې حمله وچی نږدې سل کسان چې ډېر ملکیان و پکې وشل شول. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم ځانګړي هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د ده دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېد. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې ده. په کابل کې د ناټو ویان براین ټریبس ازادي راډیو ته وویل چې جنرال کیمبل په دې اړه د پاکستان د وسلوال پوځ له لوی درستی جنرال راحیل شریف سره په کتنه کې خبرې کړې.
جنرال کیمبل اکسپرس هز اپریشیشن ټو جنرال راحیل for Pakistan's assistance
in the general Kamal general Rahil ta da Taliban aw Afghan hukumat tar manz rasuli pa khabaro ke da Pakistan da marast la kabala manana waili dui hamdaras par zino muhim amniyati masalo che par Afghanistan aw Pakistan aghiz dari khabari kadi da NATO umumi komandan pa da sal ke la Pakistani charwa ko sarakatna kawi chi da Afghanistan aw Pakistan pa aliku ki yo zalbia yo larstun zi payda shibi report na wai chi Pakistani pauziano da Kunal aw Nangarhar pa zino simo bi ahmed topuno dazi kadi او افغان حکومت د اعتراض په توګه پرون په کابل کې د پاکستان سفیر د بهرنیو چارو وزارت ته ورغوښته و. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو سل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د ریپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې د غلطه جګړه روانه وه. د بدخشان برسیال والي وایي وروسته له دې چې طالبانو پرون سهارنۍ حمله کې ماتې وخوړه تیر ماښام یې د سرحدي پولیسو پر پوستو یو ځل بیا حمله وکړه. ګل محمد بیدار له ازادي راډیو سره په خبرو کې په دې اړه جزئیات روښانه کړل او زیاته یې کړه.
سرحدي قواوې او پولیس محلي د زیبرات لخواله حمله او جهن سیلا په شدت سره جریان لري.
طالبانو پرون سهار هم په اردو جولسواله کې د سرحدي او سیمایزو پولیسو پر پوستو حمله کړې وی چې د مرستيال والی په وینا څلور کسان ووژل شوي او درې نور ټپيان شوي. په کابل او شمیر نور ولایتونو کې ګڼ شمېر افغانانو د خپل هیواد د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځلې. افغان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې شلوریزه سیالۍ کې د پاپو نیوګینی د کرکټ ټیم ته ماتې ورکړه او توانېده چې په روان کال کې د کرکټ په شلوریزو نړیوالو سیالیو کې ځان ته ځای پیدا کړي. په کابل، پکتیا، خوست، ننګرهار او یو شمېر نور ولایتونو کې تیر ماښام خلک لارو کوڅو ته راوتلي وو او په خوشحالۍ او جشنونو یې د دې بریا هرکلی کوو. لا ازادي راډیو نه خبرونه اوري. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازې ورکولو په معنا وي. جانکاري پرون د سنا د بهرنیو اړیکو د کمیټې استماعیه غونډې ته وویل که کانګرس دا معامله په یو اړخیز ډول رد کړي نو واشنګټن به پر تهران له هر ډول لګول شوي محدودیت څخه په شا شي چې تهران او شپږو لویو قدرتونو په ویانا کې موافقه پرې وکړه. د ښاغلي کیری په وینا د امریکا کانګرس د ایران د اټومي پروګرام په اړه د موافقې له تصویب پرته بل انتخاب نه لري. سپینې ماڼۍ هلې ځلې چټکې کړي سو په کانګرس کې د جمهور غوښتونکي ګوند د غړو لخوا له ایران سره د اټومي موافقې د رد د هڅو مخه ونیسي. بلخوا د فرانسې ولسمشر فرانسوا اولن له خپل ایراني ساری حسن روحاني سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د دواړخیزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي چې ولسمشر اولن هیله څرګنده کړې چې ایران به په منځني ختیځ کې د کړکیچونو په هواري کې مثبت رول ولوبوي. له ایران سره د شپږو پیاوړو هیوادونو له اټومي توافق وروسته له دې هیواد سره د اروپایي هیوادونو اړیکې زیاتې شوې. د المان د اقتصاد وزیر د روانې اونۍ په پیل کې ایران ته سفر کړی او د فرانسې د بهرنیو چارو وزیر لورانت فاویوس هم د سه شنبې په ورځ تهران ته ځي. همدارنګه ټاکل شوی چې د اتریش ولسمشر هاینس فیشر د سپتمبر په میاشت کې ایران ته ولاړ شي. دا به له 2004 میلادي کال راوروسته د اروپایي هیوادونو لومړنی مشر وي چې ایران ته سفر کوي. د ایران سره شوې اتومي موافقه د جولای په 6 نیټه د ملګرو ملتونو د امنیت شورا تایید کړه. بلخوا د سپینې ماڼۍ ویان له ایران سره د اتومي موافقې پر ضد پرونی مظاهرې د جګړې په پلوي لاروین بللې. په دې مظاهرو کې مهم ویناوال د امریکا د جمهوري غوښتونکو ګوند څخه د ولسمشرۍ د څوکۍ کاندید ټیډ کروزو چې ویلي چمتو دی د ایران پر ضد پوځي عملیات پیل کړي. د سپینې ماڼۍ ویان جاش ارنست د دې مظاهرو په اړه د یوې پوښتنې په ځواب کې وویل ښاغلي کروز د جنګ په پلوي یو لاریون کړی خو نوموړي ونویل چې د دې مظاهرې ټول ګډونوال دی د جګړې پلویان وي. له ایران سره د اټومي موافقې مخالفان وایي پر ایران د بندیزونو په لرې کېدو به دا هېواد ډېرې پیسې ترلاسه کړي چې تهران به یې په منځني ختیځ کې د نفوذ د پراختیا او پوځي مداخلې لپاره وکاروي. د امریکا د دفاع وزیر اشټن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش د ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده. خو کارټر زیاته کړې چې دا مرستې به له وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو له شرط سره تړلې وي. د عراق پوځي ځواکونو په تیر یو کال کې د موصل، تکریت او رمادي په څیر پراخې ساحې اسلامي دولت ډلې ته ورپرېښې دي. بلخوا د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتېري چې امریکایي سلاحکارانو روزنه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. په دې اړه پرون د امریکا د دفاع وزارت خبر ورکړ. د عراق ځواکونه هم دا اوس د امریکا په مشرۍ د نړیوال هوایي ائتلاف په ملاتړ د رمادي د ښار شاوخوا راټول شوي څو د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې اکمالاتي لارې وتړي. دوی هڅه کوي چې پر رمادي د عملیاتو تر پیل مخکې دغلته د داعش وسلوال محاصره کړي. د امریکا د دفاع وزارت ویان سټیف وارن وایي د عراق سرتېرو روزل شوي ډلې په تیرو 40 ساعتونو کې د رمادي ښار په 6 کیلومترۍ ته نږدې شوي. د وارن په وینا د 1500 په شاوخوا کې سنی وسلوال هم له دې عراقي ځواکونو سره یو ځای شوي دي چې د رمادي خواته مخکیزي. د ماشومانو د ژغورنې مرستندویه اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتل لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي دي. په دوی کې اووه تنه ماشومان دي. اتیا تنه نور د اروپایي چارواکو لخوا ژغورل شوي او د ایټالیا د سیسلی ټاپو ته انتقال شوي. د چارواکو په وینا دې کسانو په یوې بادي کښتۍ کې سفر کاوه خو کښتۍ په اوبو کې ډوبه شوه. او د ترکیې جنگي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکیې چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. د هوایي بمبارۍ د ترکیې سرحد ته نږدې د سوریې په هوار سیمه کې شوي. په نښه شوو ځایونو کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې یو لوی مرکز هم شامل دی. د عملیات یوه ورځ وروسته لاغه شوي چې ترکیې امریکا ته اجازه ورکړه چې د دې هېواد له انجرلیک هوایي اډې څخه د داعش پر ضد د هوایي عملیاتو لپاره کار واخلي. دوستانو خبرونه مولا اساده رادیو نو واوریدل. وړاندې په دې خبرونه کې د ریپورتونو مطالب لرو. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ کړی چې د تروریزم په ضد مبارزه کې د افغانستان ملاتړ وکړي. په دې اړه په ریپورت سروې راوړی چې د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپلې لومړنۍ غونډه کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې ده. د افغانستان د انتخاباتو د سار موسسه او د ختنه او سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوزي. د کابل اکثره خاریانو پرون د کرکټ د ملي ټیم د وروستۍ بریا لمانځنه وکړه. د هرات د ولایت مابست امزو او هلتمو د یو شمیر بهرنیو بندیانو د ژوند له حاله خبرو که وختو ځینې نور رپورټونه به هم ولرو. د سیمې او نړۍ په مسلو کې اوري چې په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش د حملو د قربانیانو او بې کوره شوو کسانو د لیدو لپاره عراق ته تللې. د نوموړي څرګندونې هم درسره شریکوو. ځوان فکر پروګرام هم له یاده مو باسي. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد د افغانستان ملاتړ وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت پالمار ولسوالۍ کې د چهارشنبې ورځې له خونړۍ حملې وروسته پرون وویل چې په افغانستان کې د افراطي ډلو فعالیت د افغانستان نه بلکې سیمې ستونزه ده او په دې توګه یې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې د ولسمشر اشرف غني څرګندونې تایید کړې. احمد تکل په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي یو ځل بیا د افغانستان له ګاونډیو هیوادونو غوښتنه وکړه چې له افغانستان سره د تروریزم پر ضد په جګړه کې مرسته وکړي. نیکولاس هیسم د فاریاب ولایت له چارواکو سره په کتنه کې وویل د ګاونډیو هیوادونو وګړي د افغانستان په جګړه کې ګډون لري او ځکه دا هیوادونه هم مسؤلیت لري چې له وسلوالو سره په دې جګړه کې د افغان حکومت ملاتړ وکړي.
and the countries of the region to which many of the
سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورڅخه راځي او د سیمه هیوادونه چې ډیرای دا وسلوال ورځي اوس په افغانستان کې خپل جګړه کوي او ماته مناسبه خبره ده ښکاری چې د سیمه هیوادونه د لهغې ستونزې سره په مبارزه کې تر وسه وسه د افغانستان ملاتړ وکړي چې د افغانستان ستونزه نه بلکې یو سیمه ایز پدیده ده. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي همدار زیادونه وکړه چې لسیمیزو چارواکو سره د فاریاب ولایت د امنیتی ستونزو په اړه خبرې کړې دي. فاریاب په دې وروستیو کې د وسلوالو مخالفینو په تیره د هغو وسلوالو د حملو په محراق کې و چې ویل کیږي د منځنۍ اسیا د بیلابیلو هیوادونو وګړي پکې دي. په دې ولایت کې د تشدد وروستۍ پیښه په المار ولسوالۍ کې هغه ځان وژونکي حمله و چې شاوخوا شل کسان عمدتاً ملکی وګړي و وژل. په کابل کې د ملګرو ملتونو سیاسي دفتر یونما پرون دا حمله وغندله او هغه وحشیانه او بشریت ته له درناوي لرې کاروباله. یونما په یو خبر پانه کې وویل چې په المار ولسوالۍ کې پر ملکی وګړو برید ښیي چې وسلوال مخالفین د انسانانو ژوند ته هیڅ ډول درناوی نه لري. ښکاري چې ښاغلی هیسم د دې حملې له قربانیانو سره د خواخوږۍ او د فاریاب ولایت د امنیتي وضعیت د څېړنې لپاره د شمال د ستراتیژیک ولایت ته تللی و. د افغانستان شمالي ولایتونو ته د پخواني شوروي اتحاد د اړوندو جمهوریتونو چې هر یو یې اوس خپلواک هیواد دی د افراطي وسلوالو د تګ راتګ مسله افغان ولسمشر اشرف غني هم د روسیې په اوفا ښار کې د شانګهای د همکارۍ د سازمان په سرمشریزه کې یاد کړه او د افراطي وسلوالو ډلو پر ضد په جګړه کې د دې هیوادونو د مرستې غوښتنه وکړه. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي د کوم هیواد نوم یاد نه کړ خو یادونه یې وکړه چې د دا نظر تیره میاشت په امنیت شورا کې د ګډونوالو د پاملرنې وړ هم وګرځېده.
ازادي راډیو د بې طرفه موثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمه ایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون په خپل لومړی ناسته کې د انتخاباتو د قوانینو او کمیسیونونو د څېړنې په هدف د دوو کمیټو د جوړولو پریکړه کړې. دا کمیټې به د انتخاباتي کمیسیونونو په جوړښت او صلاحیتونو او د انتخاباتو په ظرفیتونو کار کوي. په عین حال کې یو شمېر انتخاباتي څارونکي د هیله ښیي چې دا کمیسیون به په معیاري او بې طرفه توګه د انتخاباتو په نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو لپاره کار وکړي. سفیولا ستانکزی په دې اړه یو رپورټ لري.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون لمړی کمیټه د انتخاباتو د قوانینو مقررو او دندو د څېړنې او تعدیل او دویمه کمیټه به د انتخاباتي کمیسیونونو د دندو او اصلاحاتو جوړښت او ظرفیتونو په اړه کار وکړي. دغه کمیسیون مرستیال صدیق الله توحیدی وایي هڅه کوي څو تر دریو میاشتو پورې په انتخاباتي نظام کې د اساسي اصلاحاتو د راوستلو په اړه د خپلو پریکړو او وړاندیزونو ټول کاري رپورټونه افغان حکومت ته وسپاري. ښاغلی توحیدی په داسې حال کې دا ژمنه ورکوي چې د انتخاباتي اصلاحاتو په کمیسیون کې د حکومتي مشرانو پورې د تړلیو نږدې کسانو د حضور اندېښنه مطرح کیږي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال ښاغلی توحیدی د اندېښنې بې ځایه بولي او وایي چې د یاد کمیسیون ټول غړي په بېطرفانه ډول کار کوي او هر ډول پلویتوب د منلو وړ نه دی.
مردم بدانند که
خلک باید پوه شي چې د کار په جریان کې دغه کمیسیون غړي له هیڅ طرف اغېزمن کیږي نه، او که داسې هڅه هم وشي د خلکو له سترګو به پټه نه شي. دغه کمیسیون د کار په اړه درې میاشتې ډېر کم وخت دی، لږ تر لږه باید شپږ تر دولسو میاشتو پورې اړتیا ده څو په دواړو انتخاباتي کمیسیونونو کې پراخ اصلاحات راوستل شي. د انتخاباتو په نظام کې د اصلاحاتو راوستل وخت غواړي. د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون مرستیال هم درزوی چې هڅه کوي څو په انتخاباتي کمیسیونونو کې د نفوذ مخه ونیول شي او غړي به بدل شي. له سختو نیوکو وروسته تیره اونۍ ولسمشر محمد اشرف غنی څوارلس کسان د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړیو په توګه وټاکل چې له ډلې شاه سلطان عاکفي د رئیس او صدیق الله توحیدی د مرستیال په توګه وپېژندل شول. له دې سره سره د انتخاباتي سیستم تعدیل چې له امله یې سیاسي ګوندونو ته رول ورکول کېږي، د انتخاباتي کمیسیونونو د غړیو د ټاکلو لپاره د معیارونو په پام کې نیول او د انتخاباتي شکایتونو د څېړنې میکانیزم هغه څه دي چې کارپوهان او د انتخاباتو څارونکي دغه نوی جوړ شوی کمیسیون ته وړاندې کوي. د افغانستان د ډیموکراسۍ د څار د بنسټ رئیس زکریا بارکزی په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
تاسو مشکل په قوانینو کې نه دی، د قوانینو په تطبیق کې دی. یعنی دا کمیسیون باید په دې باندې ډېر کار وکړي چې څنګه موږ کولای شو دا زمینه برابره کړو چې قوانین په صحیح ډول باندې تطبیق شي. ځینې موارد د انتخاباتو په قانون کې وجود لري او ځینې مسایل د شکایتو د تشکیل او صلاحیت په قانون کې وجود لري چې هغه تعدیل ته اړتیا لري، او زه فکر کوم دوی ژر کولای شي کچېری مشوره وکړي د زیربتو نهادو سره دوی کولای شي ژر تر ژره خپل پیشنهادات وړاندې.
ولسمشر د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ته درې میاشتې وخت ورکړی چې د ولسي جرګې د انتخاباتو په اړه خپل وړاندیزونه او پریکړې وړاندې کړي. هغه څه چې د یاد کمیسیون غړي یې ممکن نه بولي او وایي چې په دې موده کې به آن په ولایتونو کې هم تیرې درغلۍ ونه څېړل شي. له بلې خوا کارپوهان ټینګار کوي چې د ولسي جرګې د انتخاباتو لپاره ژر تر ژره زمینه برابره شي او د دغه کمیسیون غړي د انتخاباتي نظام په اصلاح کې بېطرفه عمل وکړي. صفي الله ستانکزی، ازادي راډیو، کابل.
بل خو د انتخاباتو د څار موسسه او د خطینو سازمان په ګډه سره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون غواړي چې خپل چارې په پوره بې طرفۍ سره پر مخ بوسي. په دې اړه به د خان محمد سین راستولې رپورت وګورو.
د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار له پیلېدو سره سم مدني ټولنه هیله څرګندوي چې دا کمیسیون د خپلو چارو کې بې پرېتوب ته جدي پام وکړي. د مدني ټولنو د هیلو د سرګندونو په لړ کې د پنځشنبه په ورځ د انتخاباتو د سار د مؤسسې او د خط نو د سازمان مسؤلینو په یوې ګډې خبري ناسته کې وویل سره لدی چې د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون غړي د خلکو او مدني ټولنې په خوخه نه بلکې د جمهور رئیس او اجرایی رئیس لخوا ټاکل شوي، خو اوس په کار د چیات کمیسیون خپل چارې د مدني ټولنې په مشوره پر مخ بوزي. د خط نو د سازمان مشر فهیم صدیقی وویل اندېښنه دا ده چې دا کمیسیون به تر کومه ځایه مسلکي او بې پرې چلند وکړي.
یکی از نگرانی هایی که وجود داره چقدر اینا تضمین میدن بر مردم افغانستان که
کومه اندېښنه چې موجوده ده هغه دا ده چې دوی د افغانستان خلکو ته څومره تضمین ورکولی شي چې دوی هغه خواو ته نه ورځي چې دوی په دې کمیسیون کې ځای پر ځای کړي دي او څومره د انتخاباتو پر ماهیت فکر کولی شي.
د افغانستان د انتخاباتو د سار مؤسسې مسؤلینو وویل چې حکومت د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د غړو په ټاکلو کې له مدني ټولنې سره مشوره نه ده کړې او د جمهور رئیس او اجرایی رئیس د انتخاباتي ټیمونو او غړي پکې شامل شوي دي. خو د کمیسیون دنده ده چې د انتخاباتي ارګانونو تیر فعالیتونه له هر ډول تعصب او سیاسي انګیرنو پرته په دقت سره وارزوي او د اصلاح لپاره یوه طرحه حکومت ته وړاندې کړي. د انتخاباتو د سار د مؤسسې استازي شاه محمود مل وویل چې کچېره د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون بیا هم د دواړو انتخاباتي ټیمونو د مشرانو په ګټه کار وکړي د راتلونکو انتخاباتو شفافیت به زیانمن شي.
از همه مهمتر است که اینا ارزیابی کنند، بررسی کنند پروسه را، ولی در مشوره نزدیک با نهادهایی که عملا دخیل بودند در پروسه.
لوټولو مهمه دا ده چې دوی دا پروسه د هغو ارګانونو په مشوره ارزیابي کړي چې په تیرو انتخاباتو کې ښکیل وو، خو که هدف دا وي چې له ارزیابۍ پرته یوازې یوه طرحه ورکړي او سیاسي ملحوظات پکې شامل کړي، د راتلونکو شفافو انتخاباتو له حقیقي لارې به بې لارې شو.
د افغانستان د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون د چهارشنبه په ورځ د اجرایی رئیس په سپارښتنه په رسمي توګه خپل کار پیل کړ. د دې کمیسیون رئیس شاه سلطان عاکفی ژمنه وکړه چې د کمیسیون چارې به په پوره بې پرېتوب سره پر مخ بوزي. که څه هم حکومت او د انتخاباتي اصلاحاتو کمیسیون ژمنه کوي چې په کارونو کې به شفافیت په پام کې نیسي، خو د انتخاباتو د پروسې ځینې نور څارونکي ارګانونه او یو شمېر سیاسي ګوندونه لا هم د دې کمیسیون په بې پرېتوب شک کوي. د انتخاباتي اصلاحاتو د کمیسیون د کار موده درې میاشتې په پام کې نیول شوې ده، خو دا چې دا کمیسیون به په خپلو ارزونو کې تر کومه شفافیت په پام کې ونیسي دا به وروسته معلومه شي.
راپورونه، مرکه او تبصره په خپل وخت له ازادي راډیو نه.
دوستانو اوس به هم د هرات زندان ته لاړ شو. ویرېږئ ما، بندیانه ومو نه، بلکې هلته مو د هغو بهرنیو زندانیانو له حاله خبرو چې یو شمېر یې د جاسوسۍ په تور نیول شوي دي او په دې زندان کې بندیان دي. صفي الله ستانکزی په دې اړه رپورټ لري.
د هرات د زندان یو ساتونکی د دغه محبس اوسپنیزه دروازه خلاصوي او پر دوو ایرانی بندیانو غږ کوي. یو له دغو بندیانو نه روح الله پریمی دی. هغه وایي چې 11 کاله کېږي افغانستان ته راغلی. پریمی دا کوي چې خپل خسر یې په ایران کې وژلی و او بیا افغانستان ته راوتښتید. روح الله وایي د خپل یو افغان ملګري په همکارۍ په کابل کې افغاني تذکره واخیسته او وروسته بیا په سیلاب قلي اردو کې د سرتیري په توګه وګمارل شو او یو کال یې هلته وظیفه هم ترسره کړه.
از ایران 11 سال میشه، در سال 1383 مهاجر شدم.
11 کاله کېږي له ایران نه افغانستان ته مهاجر شوی یم. وروسته تر هغه چې مې ولیدل نو ایران ته تللی نه شوم. ومې غوښتل یو افغاني ته شم تذکره مې واخیسته، بیا ملي اردو ته لاړم. ولې د دې لپاره چې ایرانی وم وپېژندل شم. نو ایران ته د جاسوسۍ په تور په 1400 کلونو بند محکوم شوم. په سیلاب قلي اردو کې مې روزنه هم لیدلې ده.
مرکز تعلیمي آموزشي آموزش دیدم.
روح الله وایي په سیلاب قلي اردو کې تر یو کال دندې وروسته هرات ته راغی او غوښتل یې د خپلې کورنۍ د لیدو لپاره ایران ته لاړ شي، خو په اسلام قلعه کې د سرحدي پولیسو مسؤلینو ونیوه او ملي امنیت ته وسپاره. دغه ایرانی ته به ټینګار کوو په هغه صورت کې چې له ایران څخه نه وتښتېدلی نو د ایران دولت به نیولی و. دا لا ښکار نه ده چې د عسکري د وظیفې د یو کال په تیریدو سره څنګه د خطر پر ځان ومنه. هغه چې اوس مهال د افغانستان د عدلي او قضایي ادارو د پریکړې له مخې په 1400 کلونو بند محکوم شوی وایي چې افغان قاضیانو په حق کې جفا کړې ده. دلته په خواشینۍ سره چې قاضیانو او څارنوالانو د تعصب له مخې موږ ته وکتل او وی ویل چې ته ایرانی راغلی او زموږ له ملي اردو سره یو ځای شوی، د ایران دولت افغانیان اعداموي، موږ هم باید تاسو سره دا چلند وکړو. نو د همدې تعصب له مخې اول خو څارنوالانو د اعدام غوښتنه وکړه، بیا یې 14 کاله بند وټاکه. زه خو قدرت نه لرم، کنه نو دغه قاضي او څارنوال مې محکمه کول.
څارنوالو به پای محکمه میکشاندم.
میلاد د ایران بل تبادی چې له پاسپورت پرته د نیمروز د سرحد لارې افغانستان ته راغلی. د ایران دغه درشکلن تبا له خپل دوو افغان ملګرو سره له نیمروز نه هرات ته راغلی. میلاد په هرات ولایت کې د ملي امنیت د مقاماتو لخوا نیول شوی او عدلي او قضایي ادارو هغه د جاسوسي په تور محکوم کړی هم دی.
جرم شروع به جاسوسي رو معنی
د جاسوسي تورې په ما ولګاو. زه اتل زلی به اتل سمیاشتو کې محکمه شوم. ما خپل قاضیان او محکمه محکوم کړل. اخر یې وویل ته جاسوسي بل اسناد راغلی. زموږ اعتبار مخ خرابوي، موږ ته د وجدان عذاب مرا کوي. زموږ د جاسوس نوم خوښ نه دی. باری وی د ایران د دولت لخوا بیلابیل فشارونو د ته مجبور کړی ترسو افغانستان ترشی. هغه وی چې لسلور میاشتو زیاته موده د هرات په هوټلونو کې په پټه تیر کړی او سبیا د ملي امنیت کارکونکو نیولای دی. جباری وی چې مسیحی دی او افغان چارواکو اسلامي مقدساتو ته د سپکاوي په تور نیولای دی.
من بدون مدرک سیم خورداره اومدم.
زه بیل سند له اغزن سیمه روا وختم، غیر قانوني د دوغارون لاري له یو امنیتي مامور سره مې جرو بحث وکړ. وی ویل اسلام ته سپکاوي دی، ما خپل شخص ته کنځلې کړي، نه دین ته. د دې لپاره چې مسیحی زه په همدې جرم دلته چولایم.
منو به همین جرم انداختن اینجا.
د هرات د بندیخانې او توقیف ځایونو مدیر جنرال عبدالله عزیزی وایي اوس مهال شپږ تنه بهرني بندیان په دغه بند کې شپې سبا کوي چې 15 ایرانیان او یو یې پاکستانی دی. ښاغلی عزیزی وایي ایرانیان د جعلي اسنادو د لرلو او جاسوسۍ په تور په بند محکوم شوي دي.
در حال حاضر به تعداد 6 نفر
اوس مهال شپږ کسه بهرني اتباع د هرات په محبس کې شته چې یو یې پاکستانی او 15 ایرانیان دي. د ایرانیانو له جملې درې کسانو استیناف محکمه تیره کړې او دوی د جاسوسۍ په تور توقیف کې دي او یو کس د جعلي تذکرې په جرم بندي ده.
4 نفر دیگه په جرم جاسوسي.
و مو وختل چې په دې اړه په هرات کې د ایران د کنسولګری نظر واخلو، خو په دې کار بریالي نه شو. په افغانستان کې پر ایرانی اتباعو د جاسوسي د تور لګول کوم نوې خبره نه ده. څو کاله مخکې هم د بادغیس په یوې ولسوالۍ کې امنیتي ځواکونو یو ایرانی تبه نیولې او چې ورسته محکمه هم کړ. صفی الله ستانکزی، ازادي رادیو، کابل.
تازه دقیق او به طرف معلومات ستاسو د ژوند لورې بدلولای شي. راپور مونږ درکو، قضاوت په خپل وکړي.
پرون د کابل په شمول د افغانستان د یو شمیر ولایتونو مرکزونه د خلکو د خوښۍ او جشنونو قربانه وو. د خلکو د کرکټ د ملي ټیم وروستۍ بریا لمانځله. پرون د افغانستان د کرکټ ملي ټیم په یوې شلوریزه سیالۍ کې پاپو نیوګینی ته د ماتې په ورکولو وتوانېده چې په نړیوالو شلوریزو سیالیو کې چې په 2016 میلادي کال کې کیږي ځانته ځای عمومي. خان محمد سیند په اړه رپورټ لري.
کابل خاریانو په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته د افغان کرکټ ټیم د لارموندنې تود هرکلی وکړ. دوی ډلې ډلې د پنجشنبه په ورځ د کابل ښار واټونو ته راوتلي او په تودو احساساتو یې د هیواد د کرکټ ټیم بریا وستایه. یو تن سنگین نومي آزادي راډیو ته وویل:
ډېر خوشحاله شوم چې زمونږ 2016 کال راوند ته لاړو او ډېر خوشحاله شوم ځکه چې پرونی لوبه ډېره موږ په سختۍ بیل موږ افغانانو نه ډېر ناامیده شو او نننۍ لوبه سره افغانانو نه ډېر خوشحاله او زه خپل ډېر خوشحالي مې ځکه چې غیر زمونږ د کرکټ نه ما وره په افغانستان کې نور د یو شی نشي چې هغه موږ ته صلح او آرامي راوړي. یو کرکټ دی چې موږ په هغې ته خوشحالیږي او صلح او آرامي موږ ته راوړي.
د افغانستان کرکټ ټیم د پنځشنبه په ورځ په یوې مهمې سیالۍ کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم ته ماته ورکړه. د لوبې په سر کې د پاپو نیو ګینی د کرکټ ټیم پچه وګټله او توپ وهنه پیل کړه. دې ټیم د خپلو شپږو لوبغاړو په سوځېدو سره په شلو اورونو کې افغان کرکټ ټیم ته 128 منډې هدف کېښود. افغان کرکټ ټیم وتوانید چې په 19 اور کې ټاکلی هدف پوره کړي او په همدې توګه په 2016 میلادي کال کې د کرکټ شلوریزو نړیوالو سیالیو ته لاره ومومي. افغان کرکټ ټیم په دې سیالیو کې 4 ګټلي خو دوی د باران له امله لغوه شوي او دوی بایللي دي. په عین وخت کې یو شمیر کابل خاریان هیله ښیي چې افغان کرکټ ټیم به راتلونکي سیالۍ وګټي. د هوتک په نامه یو آزادي راډیو ته وویل:
نو دغه نن چې دوی کوم ټیم وګاټه نو په افغانستان د پاره ډیر د افتخار او د خوشحالۍ او د افتخار ډکه لا ورځ ولا او ټول په خوشحالۍ او خدای دې وکړي چې دوی کامیابی ترلاسه کړي. موږ په دوی ویاړ کوو. باید دوی په ډیر په کلکه باندې د افغانستان د ارزښتونو دوی په کلکه دفاع وکړي.
افغان کرکټ ټیم په خاطر دې په درې شلوریزو نړیوالو سیالیو او یوې 500 نړیواله سیالۍ کې برخه اخیستې وه. د شلوریزو نړیواله سیالي د 2016 میلادي کال د مارچ په میاشت کې په هند کې ترسره کیږي چې د افغانستان په ګډون به پکې د کرکټ 14 ټیمونه برخه ولري. د دې سیالیو مهالویش به د کرکټ نړیواله شورا وټاکي چې افغان کرکټ ټیم به پکې له کومو ټیمونو سره مخامخ کیږي.
تازه خبرونه، ورستی راپورونه او مرکه د ازادي رادیو په ویب پاڼه کې azadiradio.com.
افغان چارواکو د افغانستان پخوانی پاچا محمد ظاهر شاه د مړینې اتم تلین ولمانځه. اسرائیل رئیس عبدالله ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ ستر شخصیت او د ډیموکراسۍ ملاتړی بللې. خان محمد سین په یو بل رپورټ کې په دې اړه تفصیل لري.
د افغانستان د پخوانی پاچا محمد ظاهر د اتم تلین د نمانځلو په مراسمو کې افغان چارواکو هغه په هیواد کې د سولې، ثبات او ډیموکراسۍ ملاتړی وباله. افغان چارواکو د اسد د میاشتې لومړۍ ورځ د محمد ظاهر شاه د اتم تلین په توګه په ځانګړو مراسمو سره ونمانځله. چارواکي په دې ورځ د کابل ښار د مرنجان غونډۍ ته پورته شول او د هغه پر قبر یې د ګلو ګېډۍ کېښودې. اجرایي رئیس عبدالله چې په دې مراسمو کې ګډون کړی و، محمد ظاهر شاه د هیواد د معاصر تاریخ د یو ستر شخصیت په توګه یاد کړ او ویې ویل چې پخواني پاچا تل د سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
یک شخصیتی بزرگی تاریخ معاصر افغانستان.
محمد ظاهر د هیواد د معاصر تاریخ یو ستر شخصیت و څلوېښت کاله خدمت وکړ. لاغې وروسته یې هم د هیواد په چارو کې مثبت رول لوبولی او د جهاد، سولې او ډیموکراسۍ ملاتړ کړی دی.
په دې مراسمو کې د دفاع وزارت چارواکو، د جمهوری ریاست سلاکارانو، یو شمیر ملي او جهادي مشرانو، د هغه د کورنۍ ځینو غړو او عامو خلکو برخه اخیستې وه. جمهوری ریاست د یوې اعلامیې په ترڅ کې د محمد ظاهر شاه د مړینې له امله تسلیت ویلی او د سولې او ثبات لپاره د هغه هلې ځلې ستایلې دي. محمد ظاهر په 1993 میلادي کال کې د خپل پلار له مړینې وروسته د افغانستان پاچا شو او تر 1325 لمریز کال پورې د هیواد واکمن و. محمد زهر لسلویختو کالو پاچایی وروستا د ژوند ډیر برخه په بهر او په تیره په ایټالیا کې تیر کړه. پخوانی پاچا د طالبانو د واکمنۍ له پای ته رسیدو وروسته په 2002 میلادي کال کې هیواد ته راستون شو او د جمهور رئیس حامد کرزي لخوا ورته د ملت د بابا لقب ورکړل شو. د محمد ظاهر شاه لمسی مصطفی ظاهر په جوړو مراسمو کې وویل چې نیکه یې د ژوند په وروستیو کې هم سوله او ثبات ته هسې جاري ساتلی وي.
بارزی که وضع افغانستان دشوار شد و خراب شد
و روز تلاغی چی افغانستان وضعیت گردورد شو هغه با بیا هم حدسی کولی چی پیواد که سول از صوبات و رورگلوی او طولینیز عدالت تینگ شی.
د افغانستان عام خلق د هیواد وسنۍ و نامنۍ ته په کتو سره د محمد ظاهر شاه واکمنی د سولې او سوکالۍ دوره ګڼي. بلخوا ځینې خلک وایي سره له دې چې پخواني پاچا ته د کار او د هیواد د پرمختګ ډېرې زمینې برابرې وې، خو هغه ترې لازمه ګټه پورته نه شوه کړی. پخوانی پاچا محمد ظاهر د 1308 لمریز کال د اسد په لومړۍ نیټه د ورپېخې ناروغۍ له امله ومړ او د کابل ښار د مرنجان پر غونډۍ خاورو ته وسپارل شو. دا ورځ هر کال د حکومتي چارواکو د ده د کورنۍ د غړو او عامو خلکو لخوا په ځانګړو مراسمو سره نمانځل کېږي. خان محمد سیند، آزادي راډیو، کابل.
اوس هم یو بار بیا د مهمو خبرونو سرټکی. د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي پرون د سیمې پر هیوادونو غږ وکړ چې د تروریزم پر ضد مبارزه کې د افغانستان ننګ او ملاتړ وکړي. په افغانستان کې د ډیر نړیوالو ځواکونو عمومي قمندان جنرال جان کیمبل د طالبانو او افغان حکومت ترمنځ د سولې په خبرو کې د اسلام آباد د ونډې ستاینه کړې. وسلوالو طالبانو پرون ماښام یو ځل بیا د بدخشان ولایت پر اردوج ولسوالۍ حمله کړې او د رپورټونو له مخې پرون د شپې تر ناوخته پورې دغلته جګړې دوام درلود. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر پرون کانګرس ته خبرداری ورکړ چې د ایران د اټومي پروګرام په اړه د شوې موافقې رد به د ایران اټومي پروګرام ته د اجازه ورکولو په معنا وي. د فرانسې د ولسمشر دفتر وایي فرانسوا اولاند له خپل ایراني سیال حسن روحاني سره خبرې کړې دي او دواړو خواوو د دواړو خیزو همکاریو پر زیاتېدو ټینګار کړی. سپینې ماڼۍ له ایران سره د اټومي موافقې پر ضد پرون نوې مظاهرې د جګړې په پلوۍ لاریون بللې. د امریکا د دفاع وزیر اشتن کارټر وایي امریکا د اسلامي دولت ډلې یادایش ته ماتولو لپاره له عراق سره هر راز مرستې ته چمتو ده، خو په دې شرط چې دا مرستې به د وروستیو ماتو وروسته په عراقي امنیتي ځواکونو کې د اصلاحاتو سره تړلې وي. د لومړي ځل لپاره هغه عراقي سرتېري چې امریکایي سلاحکارانو روزانه ورکړې د رمادي ښار د بیرته نیولو لپاره د جګړې ډګر ته داخل شوي. دا ماشومانو د ژغورنې مرستندویه اداره یا سیف د چلډرن وایي هغه څلوېښت کډوال چې غوښتل یې له لیبیا څخه ایټالیا ته ولاړ شي د مدیترانې په سمندر کې ډوب شوي په ډوبو شوو کې وطنه ماشومان هم شامل دي. او د ترکیې جنګي الوتکو په سوریه کې دننه د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې څلور هدفونه بمبار کړي. د ترکی چارواکو په وینا دا بریدونه نن سهار پیل شول. دوستانو تاسو کولی شئ چې دا نور خبرونه زموږ په ویبپاڼه کې وګورئ. ازادي راډیو ډاټ کام مو دا ویبپاڼه پته ده. مخکې له دې نه چې ځوان فکر پروګرام ته ورشو یو رپورټ راخلو. دا رپورټ په وسلوالو بحرانونو کې د جنسي تشدد په اړه دی. د جنسي تشدد په اړه د ملګرو ملتونو د ځانګړي استازي اسلامي دولت په نوم د وسلوالې ډلې داعش ته حملو قربانیانو او بې کوره شوو کسانو د لیدلو لپاره عراق ته تللی. زینب حوال امریکا غږ سره په مرکه کې ویلي په هغو سیمو کې چې داعش فعالیت لري د ښځو او نجونو ژوند په بېساري ډول خراب دی او په عراق کې د یزدي ښځو د وضعیت په اړه یې شدید اندېښنه ښودلې. د دې مرکې نور جزئیات له فرشتي جلال زین اورو. ورپسې ځوان فکر پروګرام له یاده مباسي.
زینب هوا بنګوره ویلي چې منځني ختیځ ته په سفر کې ورته څرګنده شو چې د داعش د جګړې او تشدد بار د ښځو او نجونو پر اوږو پروت دی. دا وایي د جنسي تشدد د قربانیانو ګڼې زړه بوژنونکې کیسې یې واورېدې او د ډېرو ښځو په اړه یې معلومات ترلاسه کړل چې ځانونه یې په خپلو څلرونو زندې کړي وو، خپل رګونه یې پرې کړي وو او یا یې په زهرو ځانونه وژلي وو. دی ویلي چې د اسلامي دولت په نوم وسلوالې ډلې چې په سیمه کې یې وحشت خپور کړی د ښځو او نجونو پر ضد جنسي تشدد کوي، د غلامانو په څیر کار ورڅخه اخلي او په زور ودونو ته یې مجبوره کوي. بنګوره ویلي چې داعش په منظم ډول د ښځو په وړاندې جنسي تشدد او شکنجه کوي.
The issue of sexual violence and the brutalization of women They have actually made it a key strategic objective of their campaign. It's become part
of the... هغوی په حقیقت کې دا کار د خپلې کړنلارې او د خپلې جګړې د سیاسي اقتصاد مهمه برخه ګڼي. بنګوره د سیرالیون دا یوه پیژندل شوې ملا لور ده. د دې په وینا د داعش تبلیغ له اسلامي اصولو سره هیڅ اړخ نه لګوي. بنګوره ویلي دوی اسلام نه پیاوړی کوي، ځکه اسلام د یو شمېر کسانو د بربادۍ په بیه څنګه پیاوړی کېدلی سي. په سوریه او عراق کې وسله والې ډلې چې ځان ته اسلامي دولت وایي، ښځې په مارکیټونو کې پلوري.
Women are sold in free markets.
دا ملګروم نتو د سازمان دی ځنګړی استازي ویلي چې داعش په دې هیوادونو کې دفترونه جوړ کړي چې تر ډېره هده یزیدی شذب کې خرڅیږي. یو بل مسله چې بنګورا، عراق او سوریه ته د خپل سفر په ترڅ کې ډېر تمرکز ور باندې کړی، د کډوالو او بیځایه سویو کورنیو وضعیت دی چې شاوخوا هیوادونو ته تښتیدلی دي. د دې په وینا له عراق او سوریه د خلکو قاچاق یوه ډېره خطرناکه مسله ده. د دې هیوادونو خلک تر ډېره هده لبنان، اردن او ترکیه ته له قاچاقي لارو تښتي. د ملګرو ملتونو استازي ویلي چې د دې کسانو نږدې 80% ښځې او کوچنیان دي. د ډېرو کسانو د کورنیو نارینه په جګړه کې وژل سوي او یا په جګړه کې د ګډون لپاره له خپلو کورنیو جلا شوي دي. د ملګرو ملتونو د سازمان استازي هوا بنګوره ویلي چې جنایتکار ډلې په دغو هیوادونو کې راټولې شوي دي او د دې کډوالو پر کوربه هیوادونو یې غږ کړی چې د داسې ډلو د مخنیوي لپاره جدي اقدام وکړي. بنګوره ویلي د اسلامي دولت په نوم مستواله ډله او نور هغه کسان به چې له بېګناه خلکو سره زور زیاتی کوي بالاخره عدالت ته ودرول سي. زه به د دې ډلو پر ضد مبارزه د ژوند تر وروستۍ شیبې جاري وساتم.
ازادي راډیو ته په دیش مې خپل پیغامونه راولېږي. 0000024 3 شپږ یو او یا هم 0000422112 یاو یاو پینزه.
دلوی څښتن تعالی په نامه خره لاس ته ځوان فکر خبرونه دوستانو ته خبرونه یو ځل بیا هم بل خلک ته ځانګړې شوې ده چې په خبرونه کې مکور په زموږ رحمان حبیب صاحب ساسو په چوبړ کې قرار لرم او د خبرونه مطلب هم د امنیت په اړه دی چې موږ په بلخ او په ګوانډي ولاتونو کې د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. را سره قدرمن ځوانان هر یو بریالی جلال صاحب، سید کاظم سهیل او احمد شاه فقیر را سره په خبرونه کې میلمانه دي چې دوی په ټول پښتو د امنیت په اړه او دوی به هم خپل معلومات له موږ سره شریکوي. په دې وروستیو کې نه یوازې په بلخ ولایت کې په لور پتو سیمو کې د دولت مخالفینو فعالیتونه پراخ شوي او کله ناکله پر ملي اردو، ملي پولیس او د امنیتي ځواکونو باندې حمله ترسره کوي، چې تر څنګ په سرپل، چوسان، فاریاب، کندوز نور ولایتونو کې هم همدا اوس په د امنیتي ځواکونو له لورې طالبانو پر وړاندې چانیز عملیات پیل شوي ترڅو د سیمې د مخالفینو له موجودیت څخه پاک کړي. بلخ ولایت د درې ولسوالۍ اوسیدونکي شکایت کوي چې وسلوال مخالفین په شور ته ټولوي او دوی ځوروي. خبرې په ډېر نه اوږده اوره په شوتې خپرونې لومړي مېلمه ته چې ښاغلی جلازه دی که تاسو راته وویل چې په بلخ کې او په ګاونډي ولایتونو کې وضعیت څرنګه دی او په ټوله کې څرنګه څوي.
بسم الله الرحمن الرحیم. ګاونډي ولایتونو کې بغلان، سمنګان هم نسبتا امن ولایت دی او هم رویره پکې نشته، که څه هم پکې یو څه اندېښنې شته، خو په ټوله کې هغسې نه دی نام چې واقعا د خلک دې ویره وکړي. او همدارنګه شبرغان هم یو څه نه څه قرار دی، خو بل خواته بیا بغلان او فاریاب که ګورو یا کندوز او بدخشان ګورو نو دا ډېر ولایت نام نه دی. دا جوزجان او بلخ او سمنګان ځکه نه یادو چې له دې نورو ولایتونو سره بدخشان او فاریاب او بغلان سره پرتله کوي، بیا نو دا د هغو په نسبت ناامن ولایتونه دي. دغه څو ولایتونه ناامن دي. په دغو کې په ټوله کې په کندوز کې وضعیت ډېر زیات خراب دی. څو ولسوالۍ سقوط وکړو، بیرته تی ونیولې، ښار ته ډېر نږدې طالبان راغله، نو دوی خان آباد چې نږدې ولسوالۍ ښار ته دای ونیوله او مهمه ولسوالۍ ده، دای تی ونیوله او بیرته بیا د عملیات وشول. څو ورځې نامنی بیخی ډیر و ډیر زیات دی اندښنې وړ و خبریالان چې هلته ولو هغوی پر خپل فیسبوک پاڼو لیکل چې هغه وضعیت چې مطبوعاتو کې ښکاره کی هغه سې نه ده تر دې ډیر زیات بدتره دی چې څنګه چې په مطبوعاتو کې
یوازې په کندوز کې نه خلاصه کی تاسو
یادونه راځم کندوز کې دغسې وضعیت یعنی ډیر زیات وضعیت خراب ولو همدارنګه په بدخشان کې هم ولسوالۍ سقوط وکړ او په څو ولسوالۍ دي چې بیخي نام نه دي او هلته دولت حاکمیت نه درلود ټول ولسوالۍ ته ونیول شوه فاریاب همدغسې د فاریاب لاره دومره څو وخت وروستۍ کلو کې او دوه کلو کې امن شوې وه چې اوس بیا لاره ډیره نام نه دی خلک نه مسپین نه وروسته نه ځي نه تګ راتګ پې نه کوي همدارنګه په ولسوالیو کې وضعیت خراب دی سرپل ولایت نام نه دی بغلان ولایت ډیر زیات نام نه دی چې بغلان ډیر نږدې جویشیر سیمه کې دغه دا یعنی ښار ته ډیر نږدې سیمه ده بغلان ولایت ته ډیر نږدې سیمه ده نو دغه جی کې ډیر نام نه دی او همدارنګه ځینې نور ولسوالۍ دي سیمې دي چې دا نام نه دي یوازې په پل خمري په امن کې لکه نور ولایتونه جنوبي ولایتونه کې چې دونه وخت کې وو همدغسې بلخ کې ویره نسته زه د هغه شتون نه ردوم د طالبانو شتون دلته نه ردوم ځکه دلیل یې دا دی چې څو موده مخکې د بلخ والي خپله ولسوالیو ته لاړ څو ولسوالیو ته لاړ عملیات یې وکړل عملیات یې خپله رهبري کول دا مطلب دا دی چې کله عملیات کېږي نو باید یو څوک وي یو څه شته سیمه کې چې عملیات یې تر سره کېږي پاکاري کېږي سیمې نو ځکه وایم چې یو څه خو به وي که نه چې عملیات کېږي خو د دغه څو ولایتونو په پرتله بلخ بیا هغومره د اندېښنې وړ نه ده چې موږ د ډېر زیات اندېښنه ولرو خو په ولسوالیو کې به یو څه چاربولک به نام نه وي یو څه چمتال به یو څه نام نه وي شولګر به یو څه نام نه وي دغه ولسوالۍ به په دې چې یو څه ناڅه نام نه وي خو ډیر زیات اندېښنې وړ نه دی په ټوله کې د اندېښنې وړ دی دې ویره نسته چې دا ولسوالۍ دی کومه ولسوالۍ دی په بلخ کې سقوط وکړي حداقل تر اوسه پورې دا ویره نسته
الله جلالي صاحب څخه مننه په شما څونکې په موجوده نامنۍ وقع کېدو چې د ویل په بدخشان ولایت کې بد امنی ورځ تر بلې زیاتېږي همدارنګه ګاونډۍ هېواد قندوز بغلان په لاشو شمال لویدیځ خواته بدخشان په فاریاب او همدارنګه سرپل ولایتونو کې هم نامنی ورځ تر بلې زیاتېږي په سرپل ولایت کې په مختلف ولسوالۍ د طالبانو په ولکه کې دي هلته څه فکر کوئ چې موجوده نامنی عوامل په څه کې دي
زه په پایله کې دا وایم چې همدا خبره سمه ده چې دا جګړې چې په شمال کې روانې دي دا هغه احساسمندې شوې جګړې دي چې دلته روانې دي دا یو سمه ادعا ده خو ورځ په ورځ دلته په شمالي ولایتونو کې امنیت خرابیږي لکه څنګه چې موږ شاهد یو په کندوز کې همدال په تخار کې په دې اخر کې هلته جګړې پیل شوې د مخالفانو او امنیتي ځواکونو ترمنځ همداسې حال په بدخشان کې خو ناامني خو ډېره وخته کېږي چې نام دي ځینې ولسوالیان دلته په دې سمت کې سرپل او فاریاب ډېره نام نه ده تر جوزجان او بلخ پورې مونږ هره ورځ د امنیتي ځواکونو او طالبانو ترمنځ د جګړې شاهد یو چې هلته په سرپل او فاریاب کې جریان لري خو هلته
پوښتنه ته ځواب وایي چې په سرپل کې په کومو کومو سیمو کې ناامني زیاته ده
په سرپل کې په ځینې ولسوالیان لکه کوهستانات او قیصار همداسې ځینې نور ولسوالیان دي چې هلته ډېره ناامني ده او د هغوی ولسوالۍ د سقوط خطر هم شته ده چې د سرپل ولایتي شورا نمایندګان د خپله نگرانی ابراز کړه چې ځینې ولسوالیان د دې ولایت ممکن سقوط شي او د طالبانو په تصرف کې راځي
او د امنیتي ځواکونو کار کارت فعالیت څنګه
خو مونږ همیشه یو بحث دا ده چې د امنیتي ځواکونو کار کارت او عمل سنجش کیږي خو دا به ارتباط لري د امکانات او هغه امکانات چې زمونږ ځواکونه لري خو مونږ نشو ویلی چې زمونږ امنیتي ځواکان خامل نه دي کړي تر اوسه د مخالفینو په مقابل کې خو
بعضې وخت اندېښنې موجودې دي چې ته خلک ځورول کیږي یا آزار اذیت ویني د محلي پولیس له لورې، تاسو دا مسله تاییدوئ؟
خو ځینې وخت دا خبره سمه ده، شته ده، خو هغه زمونږ اساسي مشکل زمونږ په پولیس کې همده یوه خبره ده چې د سواد نه لري زمونږ، خو محلي پولیسونه خو بالکل سواد نه لري او دا هغوی په سیمه کې دي، هلته هر عمل امکان شته ده چې ترسره شي او ځینې وقتا داسې عملونه تاثیر کیږي له محلي پولیس.
له ښاغلي سوال څخه مننه. عرب شو احمدشاه فقیري ده، دا هم د سرپل ولایت اوسیدونکی دی او په دې ولایت کې به د موجوده نامنوی په اړه موږ ته معلومات راکړي.
امنیت په غونډه کې په سرپل ولایت کې چندان ښه نه ده. امنیت د مرکز د سرپل فعلا امن کې امنیت دلته شتون لري.
د ښار نه بیرون مثلا یو کیلومتر د ښار نه آخوا ته دولت چندان حاکمیت نه لري. پر دې چې جالب دا ده چې یو دوه قوم په خپل کد کې سره درگیر و چې په یوه شو جنجال وي، یو طالب شي طالب بیرغ پورته کړي او بل یم دولت خواد دولت ته زنګ وایي چې راه شده مو مشکل حل چې دلته طالب دی. دا مشکلات دی په سیمه کې چې نامنی وجود ته راځي.
او په ډېری کومې سیمې دي نام له سرپل
سرپل خپل مرکز نه هرې خواته که وښایي د څلور طرفه یو کیلومتر خواته صحیح ده. په ورسوالیو کې ورسوالۍ شته، تګ او راتګ کیږي، خو داسې تګ راتګ کیږي چې لاس لنجر او شل لنجر قطار لیم د مطمئن نه ای زی ورسوالی تا بیت د ورسوالی نه مرکز سره شو خاصیمو که کلیو که دی حاکمیت نه لری دولت.
دوستان تاسو د ځوان فکر خپرونه اورئ چې بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. په دې خپرونه کې هر یو بریالی جلاسی، کاظم سهیل او همدارنګه احمدشاه فقیري زموږ مېلمانه دي چې له مختلف ولایتونو څخه دوی راغلي دي او دلته موږ هم د امنیت په مسله باندې خبرې کوو. په دې وروستیو کې د شما سون امنیت ورځ تر بلې خرابېږي او اندېښنې موجودې وي چې د بلخ ولایت والي لر پرتو ولسوالیو ته وتلی او هلته یې د مخالفینو په وړاندې عملیات پیل کړي. تر ډېره خلکو اندېښنه ښودله چې د بلخ د والي وتل ولسوالۍ ته خپله سبب شوي تو څو ورځ تر بلې ناامني په دې سیمو کې زیاته شي او همدارنګه له مالي پولیسو څخه هم په دې درې ولسوالیو کې چې د مخه هم ګډونوالو پرې یادونه درلوده دلته شکایت لري چې د ورځې لخوا پولیس یا خود د شپې لخوا دوی د مخالفینو په جامه کې خلک ځوروي. دا چې څومره حقیقت لري بیا به هم ښاغلی جلاسي صاحب ته وار ورکړو او چې دی په دې اړه څه معلومات لري او تر څه حده دا مسایل تاییدوي په سیمه کې.
محلی پولیسو پاړه دا اندېښنه په قندوز ولایت کې ډېره ده. خلک دا شکایتونه بیخي ډېر اورېدل کېږي په قندوز ولایت کې. دا د محسوس د یعنی دا تر مطبوعاتو راوتې ده. خلک ته ډېر زیات په عذاب شوي دي او لارینونه یې کړي دي، دولت ته شکایت کړی دی. خو په بلخ ولایت کې تر اوسه داسې څه نه دي تر سترګو شوي که خلک هم ته شکایت لري خو تر مطبوعاتو نه دي را رسولي چې عام خلک یو د مزار ښار یې اوسېدونکي پرې خبر شي چې په چاربولک کې یا چمتال په ولرې سیمه کې یو محلي پولیس یو اوسیدونکو محلي پولیس ځورولې. یعنی د خپل تر مطبوعاتو نه رسیدې چې موږ په خبر سو. خو په قندوز کې دا شی شوې ده. مشکل دا دی چې دغه کسان چې دي هغه پخوانی یو شمیرې پخوانی جنگ سالاران ورتوي یا د قومندانان ورتوي. دغه کسان دي چې دوی ته بیرته دولت وسله ورکړي ده. اوس هم هغه پخوانی عادتونه لافات دي چې اوس هم خلک ځوروي او له خلکو نه
ډوډۍ په زور واخلي. نامنی زور اخیستی په مزار کې هم په لرو پرتو سیمو کې نه په ښار کې ویل چې د بلخ والي وتله او عملیات یې ترسره کړه او دا خپله د دې سبب شوه تر څو نامنی زیاته شوه. نن کاونه و نکنی را پاروی
مجموع کله پولیس یو شکایت ست چې چلن دی خنه دی بیا بل محلی پولیس یو څیر ډیر د پجنو سیمو کې بل کراش اوس هغه ته زدا خبر نشم تایید ولای چې دی ولای بل خالی راوتو ورست دی نامنی ډیر شوی نامنی و په بلخ کې یو سناڅو یو څو کسان بوله بلخ والی پسې ووته امنیتي ځواکونه یې ورته د لنزدې نه وڅارل او پسې سیمې پاک کړې مخالفینو نه یې پاک کړې او دا چې بیرته را ډېر شوي دي نه پوهېږم زه یې نه شم تاییدولی خو یو دلیل چې ورته ویلی شم کېدای شي دا یې چې هغوی بیرته د غچ اخیستو دپاره یا د خپل توان د ښودو دپاره لا ډېر لاس په کار شوي او لا ډېر هغه کړي که نامنی زیاته شوي نو دغه به یې دلیل یې چې هغوی به ډېر شوي نه پوهېږم داسې مستقیم څه درته نه شم تاییدولی
له تاسو څخه مننه رابر شو سوال صاحب ته سوال صاحب قندوز بدخشان سرپل د ولایتونو کې د نامنو یاستی عوامل څه دي ولې نامنو ورځ تر بلې مخ په ډیرېدو ده او دولت هم توانایي د مقابلې ورسره نه لري
لکه چې ما مخکې ویل چې دا جګړې دي چې روانې دي په شمال کې په شمال ختیځ کې دا یو سازمندي شوې جګړې دي چې له جنوب څخه دلته انتقال شوې دي خو جګړې دي که په جنوب کې که په شمال کې خو مخالفان کوشش کوي چې ځینې مناطق د افغانستان ځینې ولسوالیان تصرف کړي خو زمونږ امنیتي ځواکونو خپل کوښښ کوي خپل عمل کوي خو هغوی نشي کولی مکمله دفاع نشي کولی شي لکه چې زه فکر کوم چې په بالایي سطح کې یو بېغوري شته او یو تعهد نشته چې مخالفان سرکوب کی
ویل کی ډیره په قندوز بدخشان کې د مخدره توکو قاچاق سبب شوی ترڅو نامنی زیاته شي او محلي قمندانان زورواکي چې قاچاق ترسره کړي د دې لپاره انعامي رامنځته کړي
بدون د شک دا خو یوه معلومه خبره ده چې مخالفان له دې څخه د قاچاق د مواد مخدر له قاچاق څخه تمویل کیږي د هغو یوه لویه تمویل کننده منبع ده د مواد مخدر قاچاق ده خو مونږ شاید یو چې په شمال کې باوجود د دې چې دلته نه کرل کېږي مخدره مواد مخدره یا مخدره توکي خو قاچاق ډېر دی دلته لکه مونږ چې شاید یو په هغه سیمه کې د بدخشان و تخار و قندوز و بغلان پدی ولایتی که د مواد مخدر قاچاق دیر زیاده ده نسبت لنور و ولایت نسخه او ده سبب شویده چه مخالفین هم لاس لری پدی که او آقای تمیلکی گی مواد مخدر قاچاق سخه
حتی بایی چه امنیتی سواکون هم قاچاق ترسره کهی
مونگ مطلق نشو ویلی ممکن ده امنیتی سواکون او دولتی کسان لاس هم وی پا قاچاق اطمان بوی
لطس خمانن مشافقی تا برا شو چه سرپل ولایت که موجوده نامنه یسوم را بیکاری و وزکاری زیاده کرده
دقیقا ده بیکاری تاثیر خپل لري په نامنه باندې ځکه یو نفر بیکار شي معمولی شي د یو بل نفر سره یو برخورد کوي د خپل یو نامنی من سره وړي جنگ وکړي جنجال وکړي یو طالب خاطر ولاړ شي یو دولت خاطر ولاړ شي د خپل نامنی من سره وړي
نور څومره خلک بیکار دي سرپل ولایت کې په خوای څه کارونه
کوي بیکاری بیروزګاری بیخ ډیر د سرپل کې خصوصا چې دا د نفتو د چینایانو د دونه خلکو ډېر امید لرلو چې دا نفت کار به وځي زر دوه زره نفر په کار کېږي دلته خلکو ډېره هیله لرله مثلا د ایران خلک راغله خپل کورو ته چې موږ به دلته کار پیدا کړو په دو سیمه کې کار شو مګم دام د دو نامنیو نه د نامنیو علت دی که کوم بل علت لري د کار ودرېدو اوس کارونه نشته یو کار و دا کار و په سرپل ولایت کې
او کاروندې سره هم د کښتونه
کښتونه ښه دي کښتونه هم د وچکالۍ نشي غنم یې ما یو للمي غنم خلک کړي یا بل شی کړي هغه هم چې باران نه وي هغه نه وي دا خپله بیکاري ما سره وړي یا ځي ایران ته یا بل سیمې ته یو بلې خواته ځي. بیا
دوستانو خپرونه دوام لري او بلخ ولایت ځانګړې شوې ده. تېره ورځ هم د ملي اردو یو قماندان په بغلان ولایت کې د مخدره توکو د قاچاق په تور ونیول شو او راپورونه یې هم تر غوږو شول. څه فکر کوي چې د دې تر څنګ ښاغلی چلازی چې مخالفین هم تمویلیږي د مخدره توکو د قاچاق له لورې څرنګه چې ښاغلی سبا ورته اشاره درلودله او که تاسو وایئ چې آیا تر ډیره همدغه قاچاق یوازې د مخالفینو لور نه ترسره کیږي بلکې د امنیتي ارګانونو په همغږۍ او همکارۍ دا کار ترسره کیږي او یو ډول نه یو ډول تفاهم د دوی ترمنځ دی او دغه جګړې هم چې دي تمثیلي جګړې خلک ورته وایي.
د نشې توکو کاروبار دومره وړوکی کاروبار نه دی چې تنه د مخالفین دخلي دا ډیر غټ کاروبار دی په دې کې ډیر خلک دخل دي که راونی سو لکروانګر نه راونی سو چې دی کری بیا تر هغه څوک کسانو پورې چې دا تر هغه رسوي تر مصرف کوونکو رسوي تر بهر نه رسوي بهرنی هیوادونو ته رسوي نو دا یوازې په مخالفین نه دي. مخالفین تر اروپا نشي رسوای تر روسیې نشي رسوای تر ایران او تر دې نشي رسوای نو طبیعي ده چې یو بل څوک ستدې سره چې دا قاچاق به وړي دا چې څنګه له د افغانستان له بندرونو تیروي دا چې څنګه د اروپا له بندرونو چې څومره کلک تدابیر امنیتي تدابیر لري تیروي نو خامخا بل څوک ورسره سته. اوازې داسې دي چې ام امنیتي ځواکونه ورسره دخیل دي ام وکیلان ورسره دخیل دي ام دولتي لوړپوړي چارواکیان تر وزیران ورسره دخیل دي حتی د بهرني ځواکونو دخیل دخالت هم ورسره خلک وایي په دې اړه وایي نو خامخا ما خو ویل چې دومره وړوکی کاروبار نه دی چې یوازې تر مخالفینو رحمت
او دا مسالته د نامنې د زیاتوالي عمل کې چې د لپاره شمه
ډیر زیاته کوم هلمند ته پام وکړو هلمند څخه نام نه دی چې همدغه مخدره مواد کاروبار پکې دی همداسې ویل کیږي چې هلمند یوازې د همدغه نشې توکو د لپاره نام نه دی. په افغانستان کې تر ټولو ډیر نشې توکي په هلمند کې دي او تر ټولو نام د سیمه هلمند دی نو ځکه همداسې ویل شو چې دغه نام د نشې توکي دي چې سیمه نام نه کړی دي نشې توکي دي چې دغه مشکلات اوس امنیتي غوښونه په ځینو سیمو کې شته دي مستقیم سره اړیکه لري
او په شمازون کې هم تاسو ورته یادونه درلوده چې د مخدره توکو کارکیله سبب شوی چې نام نه ځه تکړي رب شو بل خولایت د امنیت د راتلونکو لپاره او آینده لپاره څومره خوشبینه یې او نظر ته څه ده؟
ډیره مشکله خبره ده چې یو کس د خپل نظر د بلخ ولایت امنیت پاروي او دا وایي چې پاینده کې په دې ولایت کې امنیت څنګه وي خو لکه څنګه چې مونږ ګورو د شمالي ولایتونو امنیت ډیر خراب شوی دی یوې خوا د سرپول او فاریاب او جوزجان ولایت چې په یو خوا د بلخ وخت لدی موقعیت لري او مونږ شاهد یو چې پرونی ورځ د جوزجان ولایت هم د قرقین ولسوالۍ جګړې وي له سهار تر ماښام پورې د ځواکونو امنیتي ځواکونو او مخالفینو ترمنځ او جګړې دلته شروع شوې دي او له دې خوا په کندوز او بغلان کې جګړې ډېرې شوې دي. په دې ورځ کې امکان دی ده چې د نامنی تر بلخ تم ورسي.
تاسو سره ویر او حراس موجود دی
او مونږ حراس لرو له دې نه چې په بلخ کې امنیتي وضع خراب شي پاینده کې.
ډېره زیاته مننه جلسه سب کې تاسو په ټوله کې د شمال تر راتلونکو په اړه خپل خوشبيني بیان کړی او هم نظر راته وایي چې څومره خوشبينه یو که خوشبينه نه ویل
په ټوله کې ورته خوشبينه يم ځکه چې دولت ارادي ته اوس وګورو د څوکلنو په پرتله اوس دفاعي اغنه دي چې یو څوک چیرته په پوسټه طالب عمله وکړي بیا دي دفاع وکړي دا دي سیمه پاکوي او ډېر ځواکونه ورته لیږي کدي قندستیره جګړه په فام کې وي او ورته لټول هیواد اته ځانګړي ځواکونه ورته راورسېدل، لدی جوړته ځواکونه ور ټول فوکس راغ ولسمشر خپل له نږدې نه څاره. نو که ټول په ټولو کې دغه اراده ته وګورو، د حکومت دغه ارادې ته وګورو، دغه وروستي عملیات ته وګورو په شمال کې سوي دي، نو وضعیت به په ښه کېدو وي. دا هغه نه دی زه دا نه رادوم چې په نږدې وخت کې دې ښه شي، خو په اوږده مهال ته که وګورو نو بل په شمال به نام نه کېږي نه، بلکې امنیت به ښه وي. خو امنیت به وي، یو څه خراب به وي، نو هغسې به خراب نه وي، خوشبیني ورته موجوده ده.
ډېره زیاته مننه دوستانو د ځوان فکر خپرونه وه چې بلخ ولایت ځانګړې شوې وه. په خپرونه کې بریالی جلازای، قاسم سهیل او همدارنګه احمد شاه فقیر سره مېلمانه و. تر بلې خپرونې مو په لوی چرتن سپارم ګانه بریالی.
ژوند آزادی
خزینه پر سر اجازه نور کې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله و منګوله وخت در شری
په هنه
زمون په مرتب کې د باران د لپاره باندې نشته. مونږ په زمګه کې نو مونږ د خپل مشران سره هیله لرو چې مونږ سره
تاسو اساسي حقونه
زم دې بیا بکرم په لابشای واله یا په دالاس واله
وبن لرو. مونږ د حکومت خواهش لرو چې مونږ د اوبو بندوبست لپاره سرنی
فکر چې محکمې لخوا.
آزادي رادیو 1200 نوی منځنۍ صفه او FM 0.15 صفه.